سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زمونږ غږ لازادي رادیو نه اوري. خو په سر کې تر ټولو په سر کې خبرونه. د چمن پر دروازه لویزی او پاسپورت پرته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي نن چهارشنبه د جولای 24مه په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه هم یشتنی پرلت د جولای په 21مه وروسته تر هغه پای ته ورسیده چې د پرلت غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د پخوا په څیر په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ مني. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسیدلی، خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلک په پرلت ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي دي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن کې او بیا په انګور اډه کې پرلتونه پیل شوي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24مه په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند ۳۵۰ ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې هم تړل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګانو څلور نور جماعتونه هم به په دې هیواد کې وتړل شي. د جرمني استخباراتي اداره د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څانګې د سخت دریزو او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلي او زیاته کړې ده چې په اکثره دې مرکزونو کې د یهود او اسرایلو ضد چلانته وده ورکول کیږي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له درې لسیزو راهیسې د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونو د سخت دریزي او يهوديت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوی وو. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللی دی. دې سازمان پرون سه شنبه د جولای 23مه په خپلې تازه ارزونه کې ویلي پخوا افغان پاسپورت لرونکو وویشي وادونو ته پرته له ویزې سفر کولی شو، خو په تیرو شپږو میاشتو کې دا شمېر شپږویشته راکښته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یاد شوی، چې وګړي کولی شي 1590 هیوادونو ته بیل ویزې سفر وکړي. فرانسا، جرمنی، ایتالیا، جاپان او هسپانیا له سنگاپور وروسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 1290 هیوادونو ته له ویزو پرته سفر کولی شي. هنلی پاسپورت انډیکس یو نړیواله موسسه ده چې د پاسپورتونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې د یو هیواد وګړي ورته پرته له ویزې سفر کولی شي. تاجکستان وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګرو روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 24مه خبریالانو ته ویلي دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې اسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړی شوي دي. وروسته له هغه چې د مسکو په لمن کې د مارچ په میاشت کې د یوه کانسرت پر سالون په برید کې تاجکي وګړي ښکېل وګڼل شو، په روسیې کې دننه او روسیې ته د سفر پر مهال د تاجکستان اتباع له ګڼو بندیزونو سره مخامخ دي. په هغه برید کې شاوخوا 140 کسان وژل شوي وو. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. سیمه ییزو چارواکو نن د جولای 24مه ویلي د ایزومایل په دانیو بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوي ویجاړې شوي دي. د چارواکو په خبره د خرسون په سیمه کې یو واویا کلنه ښځه وژل شوې ده. بل پلو د خارکیف ښاروال پر خپل ټلګرام ویلي په دې ښار کې د توغندیزو بریدونو یو ملکي وګړی وژلې دی. د اوکراین په جنوبی کې د اودیسا والی وای د روسیې بې پیلوټ الوتکو د ایزومایل پر دانیو بندر چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره خورا مهم بندر دی بریدونه کړي، چې درې کسان پکې ټپیان شوي او د دې بندر زیربناوي یې ویجاړې کړي دي. تاسو خبرونه له ازادي رادیو نه واوریدل. اوړاندې په مجله کې را سره دا مطلب اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت تلوړو ذکرو وزارت چارواکي وای د افغانستان د پانتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. په دې اړه مو د پانتون له استاد عبید الله وردک سره هم خبرې کړې دي او درته راپور هم لرو. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM وای د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی.
زمونږ د کور چت پریوت، مونږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک، مونږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندز دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېر ستونزو سره خلک مخته ولاکه، یا بازار ته څوک تلای شي، یا کښته تلای شي، یا پورته تلای شي وروره، نه موټر تلای شي، نه موټر سکیل تلای شي وروره، در به درې ده.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پانتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظورېدو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولی دی. د دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم که څه هم ادعا کړې چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې یې پکې په پام کې نیولې، خو یو شمېر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نورحال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دوه کاله نشته په نصاب باندې کار شوی دی، اوس مو د منظوري لپاره د وزیرانو شورا ته پیش کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوي دي، ښه تجدیدات پکې راغلي دي، ادر وخت تیر مضامین لري شوي دي. د جامعې ضرورت ټولنې او جامعې ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې د هغه مطابق به په پوهنتون کې موږ تدریس لرو، موږ تحصیل لرو.
د ندا محمد ندیم دا څرګندونه ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مضامین اضافه شوي چې هغه ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوخه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځي، هر هغه درس چې د محصلینو په خوخه باندې وي دا حتمان ختمامیدلی شي او محصل په شوق او علاقه باندې وایي.
د کابل ښار ایو اوسیدونکو او مخکې محصل چې نغوړی راپور کې نوم خپور سي بیا اندېښمنه ده چې کدايه سي طالبانو د ښځو او بشري حقوقو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لری کړی وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډیری هغه کتابونه چې د بشري حقوقو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به لري کړي وسي او پر ځای به د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زه محصله وم هغه وخت اسلامي اماراتو اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کتاب په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کړل رسل، یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی څه کړي وي چې د جنو دی فاکولټو لپاره وو او یا هم داسې موضوعات په غو کې دی چې زو پرتبات باندې.
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغه کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زکرانو لپاره تاسو یو منصبانګه ترتیب کړئ چې دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغیز وکړي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لری کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډیری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډیر اغیزمن شوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل شوي دي.
په دې اړه مو د پوهنتون استاد عبید الله وردک سره هم مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلي دي چې د طالبانو چارواکو موخه له دې بدلونونو نه څه ده.
د نصاب د تغییر موخه او هدف معمولا په نورو هیوادونو کې دا وي چې د نړیوالو سټنډرډونو سره او د نویو پرمختګونو سره سم پوهنتون نصاب جوړ شي او په هغه کې ځینې لازم تغییرات راوستل شي، خو دا کارونه د یو بشپړ تحقیق او سروې څخه وروسته کېږي. په دې هکله باندې متاسفانه تر اوسه پورې د اوسني رژیم له خوا نه کوم معلومات نه دي ورکړل شوي چې د نصاب د تغییر لپاره به اساس څه وي. د نصاب تغییر په مجموع کې یا ښه خبره ده، یعنی منفي خبره نه ده، اما دا چې د کومو معیارونو له مخې، د کومو شاخصونو له مخې دغه نصاب تغییریږي، دا باید واضح شي. په قدم کې موږ باید دغه نصاب د مسلکي کسانو له خوا څخه تغییر کړو، هغوی چې په خپله برخه کې تخصص ولري دا تغییرولی شي.
ډېر زیات مننه استاد. که دا راته ووایي چې پخواني نصاب کې څه مشکلات وو، آیا هغه نصاب د معیار سره برابر نه وو چې دوی غواړي نوی نصاب رامنځته راوړي، او یا دا چې نوی نصاب کې دوی کوم نوي شیان په پلان کې لري، په لاس کې لري چې دوی نوي شیان وړاندې کړي، په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟
متاسفانه د تیرو درې کلونو تجربه دغه ده چې دوی هر څه یوازې له خپل دید څخه ګوري، او هغه کوم تعریف چې دوی له اسلام څخه لري او کوم تعریف چې دوی له خپل فکر څخه لري د هغې په اساس باندې ټولې چارې پر مخ باندې وړي. نړیوال معیارونه واضح دي که چیرته د هغوی په اساس باندې تغییرات په نصاب کې راوړل شي، دا به یو ډېر ښه او مثبت خبر وي. خو له بده مرغه تیرو درې کلونو ته په کتلو او لوړو زده کړو وزارت کې چې کوم کسان هلته کار کوي د هغوی د تخصصي او مسلکي پوهې د نشتون له امله، دا باور به ډېر کم وي چې په نصاب کې د داسې تغییرات راوړل شي چې هغه د نړیوالو معیارونو مطابق او د افغانستان د اړتیاو سره سم تغییر وي. که څه هم په دې هکله تر اوسه پورې واضح معلومات لا نه دي ورکړل شوي.
د دې نصاب بدلون به څومره مثبته یا منفي اغیزه ولري په عمومي توګه په محصلینو باندې، په زده کوونکو باندې د دې اغیزې به څه وي؟
د نصاب تغییر تر ټولو مهم بحث دغه دی چې نصاب یوازې د مفاهیمو، عنوانونو او مضامینو تغییرولو ته نه وایي. د نصاب د تغییر لپاره ټول حکم د زده کړو او تحصیل چاپیریال چې دی هغه باید تغییر شي. تر ټولو مهم بحث دا دی چې کله نصاب تغییریږي، هغه اپډیټ کیږي، نوي مضامین ورته اضافه کیږي، د هغه نصاب سره سم باید کدرونه ورته وروزل شي، وساتل شي، چې له بده مرغه دوی له مخه د افغانستان پوهنتونونه له کدرونه خالي کړي دي او ډیری کسان یې ته مجبور کړي دي چې پوهنتونونه پرېږدي، او هغوی چې دندې هم ترسره کوي په ډیر بد وضعیت کې دي او هغه لازم علمي او اکاډمیک صلاحیتونه ورته نه ورکول کیږي. نو د نصاب تغییر به اوس هغه تمه چې ورنه کیږي هغسې مثبت تغییر به ونه لري، او له علمي لحاظه هم او له تخنیکي لحاظه هم کله چې یو نصاب تغییریږي او د هغې لپاره لازم چاپیریال نه رامنځته کیږي، نو هغه د مثبت پر ځای کیدلی شي چې منفي تاثیر هم ولري.
استاد عبیدالله وردک وو چې د پوهنتونونو د نوي نصاب په اړه راسره غږېدلی وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
زمونږه ازادي رادیو نه اوري، ازادي رادیو وسلر وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د نورو معلوماتو لپاره کولای شي زمونږ ویب سټ یا ویب پاڼه ته هم سر وښکارا کوي. د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو لامل د مړو شمیر یو بیا تنو تر رسیدلی دی. دغه سازمان پرون ناوخته په خپل اکسپانا په یو بیان کې لیکلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 16 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو کې سخت ورښتونه، سیلابونه او طوفانونه وو چې لامل یې ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیان نو رسیدلی وو. په دې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام هم راپور را لیکلی.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان IOM د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته یې په خپل اکسپان خپور کړی، ویلي چې دې پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه اغیزمن کړي. که څه هم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوي چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډېر زیانمن شوی. چارواکو د تېرې دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 560 نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې ورښتونو او طوفانونو یې هر څه له منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هېڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ یو اوسېدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلیګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوته، موږ پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عابد هم د مرستو د نه رسېدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هېڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه بے سرپناه د لمر کې او ګرمۍ کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیریه بنسټونو او دولت چې کومې وعدې موږ سره کړې نو تر اوسه یې هیڅ موږ ته نه دي راکړې او تر اوسه موږ ټول بے سرپناه ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د رواني جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي و چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمنی حکومت وایي د اسلامي مرکز د يهوديانو او اسرایلو ضد چلن ته وده ورکوله. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره، په دې هیواد کې به د شویاګانو 4 نور جماعتونه هم وتړي. په دې اړه د فرید سیال نن راپور اورو.
د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلې بنسټونه د سخت دریزۍ او اسلام پالو موخو د تعقیبولو په تور تړلې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24 په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد پاتو یالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلې دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز شوې په جرمنی کې یو له پخوانیو جماعتونو څخه دی. په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه هم تړلې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره، د شیاګانو 4 نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وترل شي. د رویټرز په ټوکو د ایران اسلامي مرکز د فعالیتونو د بندیدو په اړه د دوی پوښتنې اسلامي مرکز ورته نه دي سواب کړي. راپور وایي د نومبر په میاشت کې دغه مرکز له 55 اړوند څنګه څخه د پلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمنی استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څنګه د سخت دریځ او اسلام پال موخو د تعقیبولو په تور تړلې او زیاته کړې ده چې په اکثر دې مرکزونو کې د يهودانو او اسرائیلو ضد چلن ته وده ورکول کېده. د جرمنی د شپګل ورسپانې د معلوماتو له مخې د هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تیر چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دی بندیز ولګول شي. د رویټرز په راپور کې وړاندې راغلي، د شواهدو لارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه خبرونه تایید او دا معلومه شو چې دا مرکز د حکومت يهود زده او د اسرایل سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د حزب الله ترهګری سازمان څخه چې د ایران له رژیم سره تړاو لري او په جرمني کې پریبندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوی خبره پانه کې راغلي د هامبورګ د اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څنګه فعالیتونه باید بند شي. د تیر کال په مني کې 800 پولیسو د جرمني په څو یالتونو کې پر دغه اسلامي مرکز او اړوند څنګه چاپی وهلي وي چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیاته اندازه پیسې له دغه مرکزونو ضبط کړي وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز له دریو رسیزو راهیسي د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې له دې وړاندې هم د اسلامي مرکزونو د سخت دریزه او يهودیت ضد فعالیتونو په تور د پولیس لخوا پلټل شوی و.
ډیر زیاته مننه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د خزو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادا کړې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په نشئی توګو د روغ د خزو شمیر د اندېښنې وړ زیات شوی دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې خزی او نجونې د رواني او روحي فشارونو، د زده کړو او کار د محدودیتونو، د کورنۍ تاوتریخوالو او بې وزلۍ له امله په دې عمل روږدې شوې دي. پاتې حال به د ابدې سپوږمۍ په دې راپور کې واورو.
سره له دې چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو په واکمنۍ افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري حقونو تر ټولو ناوړه وضعیت کې ژوند کوي، د ښځو او ماشومانو یوې ملاتړې ادارې په افغانستان کې د دوی ترمنځ د یو نوي ناورین په اړه ویلي دي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې ادعا کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر نشئی توکو د روږدو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. دغه موسسې زیاته کړې چې د ښځو د روږدې کېدو یو لامل د دوی پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل کېدل دي. د یاد بنسټ په خبره نجونې له رواني ستونزو او ناهیلۍ سره مخ دي چې ډیری د آرام موندلو په موخه په نشئی توکو روږدې کېږي. د ښځو او ماشومانو د هوساینې د پیاوړتیا موسسې دغه شان د بېوزلۍ زیاتوالی، کورنۍ تاوتریخوالی، د ښځو بیکاري او نورو مسایلو ته هم اشاره کړې چې پر دې موادو د ښځو د روږدې کېدو مسایل دي. د موسسې مشرې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې چې یوازې یوه برخه یې خبره کړې، په کلیو او ولایتونو کې 2208 ښځو او د هغوی له کورنیو سره خبرې کړې دي.
ما شاهد هستیم چې علاوه بر زنان، یک شمار از زنانی که در روستاها
له هغو ښځو څخه پرته چې په کلیو کې په دودیز ډول نشئی توکي کاروي، موږ په ښارونو او مرکزونو او ولایتونو کې په نشئی توکو درګدو ښځو زیاتوالی وینو چې په خو دغه ښځو بیل ژوند او بیل فکر درلود.
د میرمن اروین په خبره کومې ښځې او نجونې په ځانګړي ډول هغوی چې په کلیو کې ورسره مرکه شوي، د ورځې په اوږدو کې د درنو او ستړي کوونکو کارونو په اړه ترخې کیسې لري او په دې باور دي چې که هر ورځ لږ نشئی توکي وکاروي نو د ورځې په اوږدو کې به ډیر کار وکړای شي. اغلی اروین د روږدو ښځو د کار شمیر په اړه او دا چې دوی څه ډول نشئی توکي ترلاسه کوي څه ونه ویل. که څه هم ډیری هغو ښځو چې ورسره مرکې شوي دې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو په خبره یې اکثرو یې ویلي چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې هم نشئی توکو ته مخه کړې ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکي شیلا ازادي راډیو ته وویل چې له واده وروسته کورني تاوتریخوالي او د میړه له لوري د ورسره شوي زور زیاتي له امله په نشئی توکو روږدې شوې.
تقریبا دو سال میشه عروسی کردیم، بعد از عروسی میشور ما
دوه کاله کېږي چې واده مې کړی. د واده وروسته مې میړه لیورونه او قصر ټولو نشئی توکي کارول. زه نه پوهېدم چې دا څه دي. میړه مې زه هم د مخدره توکو کارولو ته اړ کړم. ما نه غوښتل خو مجبوره یې کړم. وهلې مې ویلې چې طلاقوي مې که یې ونه کاروم. پیل مې کړل چې ورسره مې دوه میاشتنی ماشوم مړ سو.
په همدې حال کې ارواپوه او د روږدو د درملنې متخصص ډاکټر سید میراغا حسینی ازادي راډیو ته وویل چې څنګه ښځې او نجونې ځان له روږدې کېدلو ساتلی شي.
در خانه بر خود ما
ښځې باید په کور کې فکری او رواني فعالیتونه او بوختیاوې ولري، مطالعه وکړي او یا د کورنۍ له غړو سره په ګډه چای وڅښي، میوه وخوري او خبرې او مجلس وکړي. دا کولی شي فکر او روان آرام کړي او له روږدې کېدو یې ساتنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر بنسټونو راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو له لګولو وروسته دوی له رواني او روحي ناروغیو، کم عمره ودونو او کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته د کوکنارو په کښت بندیز ولګاوه او ادعا کوي چې له دې پدیدې سره یې مبارزه ډیره بریالۍ ده. د ملګرو ملتونو له نشهیي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې هم تیره میاشت په خپل راپور کې وویل چې تیر کال د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی، خو خبرداری یې ورکړ چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا زیات شوی چې د اپینو تولید به هم په بېساري ډول ورسره زیات شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري وسمږ خبرونې څلور وش ساته په ټول افغانستان کې اوریدای شئ. د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا د 40 کیلومتره پاتې سړک د اسفالت کولو چاره بیرته پیل کړي ترڅو د دوی ترانسپورتي ستونزې هوار شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار بیا پیل کی. په دې اړه زموږ همکار له ساحې نه موږ ته رپورټ راکوي.
د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی و، خو د جګړو او نامنو له امله د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب را پدې خو چې خراب شوی دی. د دې سړک ډېر ستونزې سره خلک مخ دي، ولاکه یا بازار ته څوک تلای شي یا کښت تلای شي یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درېده. خبره پدې ځای کې ده چې الله دې وکړي چې د خیر سره موږ وطن د امن سره وطن اباسي سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالي له وجې د کندز تر ښاره پورې یو نیم ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن نیم ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ارچی د سړک چې باقي پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې دوی ته د پیسو دغه برابر کړی دی.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولی شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضان په ډېره سخت او مشکلاتو کې له مرګ په سبا ساعتو ته رسېدلی شي کندز ولایت ته مرسول اوس دا سړک کې رسېږي. انشاءالله د لسو یا پنځلسو دقیقو لار ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت ته پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو لوی یو بختور اقدام ده.
د کندز په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکي سروې ترسره شوې ده او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت ارچی مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود ازادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چیر کېدلو سره به د دې ولسوالۍ دا ولسوالۍ په ډېر سمه توګه د کندز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
ازادۍ راډیو د دشت ارچی اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپاره کړي وو. د دشت ارچی ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لوو تر اتوب جو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
په څو دقیقو کې به د زهرو کاروان خبرونه درته وړاندې شي، خو په سر کې بلند خبرونه واوري. د چمن پر دروازې لویزی او پاسپورت پرته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وای نن د چهارشنبه د جولای 23مه په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه هم یاشتنی پرلت د جولای په 23مه وروسته تر هغې پایته ورسیده چې د پرلت غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د پخوا په څیر په شناختی کارتونه او تذکرو تګ راتګ نه مني. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پایته رسیدلی، خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلک په پرلت ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي دي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګور اډه کې پرلتونه پیل شوي دي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 23مه په یو بیان کې ویلي، د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. هنلی پاسپورت انډیکس موسسې د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللای دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 23مه په خپل تازه ارزونه کې ویلي، په خو افغان پاسپورت لرونکو و به شیوادونو ته پرته لویزي سفر کولای شو، خو په تیرو شپږ میاشتو کې دا شمیر شپږ تاره کته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یا شوی چې وګړي کولای شي 159 هیوادونو ته بې له ویزې سفر وکړي. تاجکستان وای په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګرو روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 23مه خبریالانو ته وویل، دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې په اسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړی شوې دي. وروسته له هغه چې د مسکو په لمن کې د مارچ په میاشت کې د یوه کانسرت پر سالون په برید کې تاجکي وګړي ښکېل وګڼل شول، په روسیه کې دننه او روسیې ته د سفر پر مهال د تاجکستان اتباع له ګڼو بندیزونو سره مخامخ دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. سیمه ایزو چارواکو نن د جولای 23مه ویلي، د ایزومایل پر دانیوب بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوي ویجاړې شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل له 25 ادارو څخه یوه ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږي سره یاد موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، کورداري مرسته ویده خراب شوی، د دې په څیر پنځه کال کې کورونه خراب شوی. دا د ودانې عملیان سره بعضی وخت موږ کې بعضی وخت په ماګوس کې بعضی وخت په کم کې وسته.
دا چې د بیا احتیاط یاري لپس عوامل څه دي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د یو ډاکټر توصیه یو موته ده چې د لغ صفحې ته لغ نه سي. دا ده چې پس له تداوي نه موتاد باید هغه محیط، هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول، هغې نه ځان لرې وساتي.
د جاوید په نوم یو بستري معتاد وایي چې میرمن مې راته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت میرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا در نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي، خو یوه ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه، شور ونه خوري.
دغه خو منان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټ کړه.
صاحب هېڅ څه نشته. دا دې وګوره.
دا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسیون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و، او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي، او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیایي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون په 1946 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو، چې په خپل جوړښت کې 15 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسیون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه، او په کال کې به یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسیون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسیون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشه توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه توکو پر وړاندې غیزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسیون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشه یي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشه موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسیون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسیون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړو زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشه یي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیايي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یوه مانګي غواړي په ملي سطح باندې چې وکولی شي متحد ټیم سره برابر کړي او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره رویه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته عرضه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجوده دوی اوبه نه لري، دوی کول کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه دی، هر ولایت ځان خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وسي، دغه ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ول همیشه به جګر خونه ورانه افیر مور ځوان وبیا زنه سمې وسره کې سم شروع کوي ځکه مې بد بخت شاید چې بخې بیا ځان زنه سم خلاصه وله
ادواد د تاریخ را کزه چې په دغه مخ تک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دوا په نشورو دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی زغ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړي او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور کورنۍ او د وشه دو ځای نه لري لدی کورنیز خو یو هم د محمد کورنۍ دی چې د دې تر احتیاط وروسته د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د میرمنې له مرګ سره سم د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کې سره اخیستي چې په ګډه اورو
خراج په منطقه کې وری اخشال مسکور
محمد په سروش کلنې کې د کار لپاره د ایران کرش ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد محمد یو لور او درې زامن درلودل د بده هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله میرمن او دوه زامن هم معتاد کړل دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د میرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري نکته یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوو اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي د خپل یوې لور او یو زوی د مرکز ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ له امله خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول
دته مې و نسات کو چې له کا بابا جان له کې له کني له کوت اخر دای څه چې ما فکر مو خدای دی وبښي هغه ورسره عمل وسو بیا پسې دې داس ما ورو متاز کور کې بل مشر نو زما شر ما درې کارو ته ستر ګو وینې وښ کې ته درې چې ما و دې ته نه عمل مکو مکو ته مزه کوي خرڅوله راته دې ته اسکول او دته په کور کې اسکول بارا بل زام بل د دې چې ته ما په خلای نه کول بل نه یې کول بل لا عمل نش پیسې راوړي اسکول
تو په ما شبه د پلا د احتیاط درد او کړاولې ده هڅه مې کوله چې له شو څخه ځان وساتم خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې کډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه مرجان د محمد و هم زوی دی تخپل لومړی نشه له نسوارو څخه پیل کړه خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشه موادو په دام کې بند کړ
نن چاته تو سبا سیګار اوس کو پوره رسو ته اخر مکو خراب شو یو ټوکل را ورو ورو خور مولا نه وځه پاش کال مې نو دوه پر سلور کال مې سیګار اوس کوله دوه کال مې شرو اوس کوله سلور کال ان کې را پوره رسو اوس نو پوره ریس کوله شریس کوله ته اخر مریض اوس وتم ور کول اوس په دې عمل د لا سبب به غو خورم رسو نو دې ټوکل ورغو دې اوس
دروختیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میړونو له امله معتاد شوي دي
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځنګړی خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام د شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپغنی منځنۍ چپو باندې واوري تیرې معتادینو ازادي رادیو ته ویلي چې دا یې څوم زل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستر کیږي. دا چې د بیا اعتیاد عوامل څه دي؟ په نشه یي موادو د بیا اعتیاد نښې نښانې کومې دي؟ او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا اعتیاد کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپله دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا احتیاط معالجوي عوامل کوم دي؟
خپل احتیاط یوه ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه دا شي هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلپس صفه ته لاړ شي. او بولا دادا چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ور باندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کی چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې همغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلپس صفې ته لاړ شي.
د بیا اعتیاد جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلپس جسمي عرض و علایم ډېرې دي لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد د تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیا سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده او دسترگی دی، فشار جگی ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمی گی، اگزیما ورطا پیدا کی گی، کلا چه توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدر کی گی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا اعتیاد یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقمند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه دي شوي دي او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشې کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده.
او کله کله د تداوی په جریان کې خپل دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې اده اقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس راځي. ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي تر څو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاپس صفې ته لار نشي دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هماغه بیرته لاس ته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کیدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي. دا ټولې خپله هماغه مریض بوره پره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور عزت پودر وہی یا میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خوس خبر نه خبر خم خم مورم
چې موږ پلا را وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر احتیاط مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبرین په نوم نشې ګولیو باندې معتاد شو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستر دی. دی وایي که یې نشه نه کولای اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګري را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه م زیاته شوله، هغه یې قربان نم لرې شولو، هغه یې دوخانې نم لرې شولو، نو نشام زیاته شوله. پریګبلین مې استعمال کړی دي، اوس وخت مخکې مې بیر استعمالول، بیر مې چخل، خپل کلینیک نمبر راوړله یا مو کوم دوا شرکت نمبر اخیستل، نو کومه ستونزه موږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي وو. والله مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل وو. بل داسې ځان ته یې کړم، بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکې ده، نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی دغه ما منډې والان چې پوښتنه نه وکړي پلار مې ټوکې ورسره کوي ورته وایي چې هغه نشې کوي بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته اوس مهال یې زنګ ووهم یا دی سره غږېږي راته وایي چې نشې مه کوه نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي ځکه چې هلته د وړوکي منه پاتې ده ځکه چې ډېره خوږه هم ده ډېره شیرینه ده راته ډېره ګرانه ده د هغې واجه هم اوس وله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته کوښښ شم ډېر کښېنم ډېر سوچ وکړم ډېر فکر وکړم نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي ډېر ستونزې راځي بعضې وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوې بیا د نظم ګوره هغه متخصص نصیب ولدي ده یوه شپه مخادې مخدر ما استفاده کړې وه نو تقریبا داسې وخت یا چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو فقط راته ویلې چې چیرې استفاده کړې دي چیرې خوړل دي فقط دومره راته ووایه حتی یوه شپه یې زوف وکړلو بېهوش شوله نو ما هغې وخت هم بیا یوه فیصله وکړه ما زه به انشاءالله نور نه کوم چې هر جګه شوله پوبه مې پتوی کړلې نه هی به د صحو دا اوره ولا میغلا نو هو زموږ هم ته کوي تصمیم نیول چې ان شاء الله دغه نه بعد به ان شاء الله داسې ستونزې نه د فلاسې ملګرونی ولا سره باندې کې نه چې هغه کور خپل میرمن نه موجوده کوي مخکې به یعنی مړی ژوند کې به هر ځای کې ځا زیر له خپلوان کړه بتل ما وای برتل نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول به هیڅ غوښ شوی وم یعنی نه چا په کارولم نه مثلا داسې جدا ژوند به هیڅ داسې بل ژوند مواد مخدره چې تو استفاده کوي هر ډیر داسې جدا یو ژوند هر چینه انسان وباسي ژوند نه وباسي خپل کور نه وباسي خپلوان نه وباسي مړی ژوند نه وباسي ما په ژوند کې ډیره زګانې درلې خپل میرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې په متاسفانه چې دغه مخدره مواد سوند نه بس نور تفصیلات هم نشم کولای
په خاطر کې مو اوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې کنه اوس په متخصص ډاکټر وای
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګاډه مې لاو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دو څوک نه موتاد کیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کښېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د سردار د پوانتون د څلورم ټولګي محصول وي د یو ورځ د پوانتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوانتون ادارې ته بیایي دا چې سردار ولی پولیس ونیو او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خلی دی پولیس زه خاوې اوسې پاتې نه ده دا زه دلتم ګرځي لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کیدلې
هله کو درګه شور و نه خوري
د دغه کومندان صاحب ولاړم
دلته څه کول
څه پته لې مې کوله
ته پورته شه تر کوله نه څه شي پټ کړه
څه به هیڅ څه نشته ده دا له وګوره
تا خو زه وګورم اخو جام او چر کپ کړی ا د چرزو سیګریټه دی وه ها جاوید
بڑے کومندان صاحب
جیبونه ورته لشي کا چ نور چرس سره نوی
سمه ده کمانډر صاحب
کمانډر صاحب نور چرس سره نشته بس هم ده یو سیګریټي خدارو
لاسو نه پورته ولیسا ها
دا ده وګوره دوه هم نور چرس نشته
خو دې دا چی په شای نشته دا چې په جېږي وګوره کمانډر صاحب په جېونه کې چای نشته
ا ته دا د کتابونو باکس هم وګوره
ته دې خو کتاب باکس دې
ها واخلا خو هیڅ هم پکې نشته
ته وګوره ا دا دې پیدا میکره کمانډر صاحب چرس دې وسره
تنه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګرټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصلې باید نور ځوانانو ته نصیحت کولای شي نشه مو ژوند تباه کوي خو ته په خپله نشه کوي
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخه چې رښتیا محصلې او که کوڅه ډبې
نه کمانډر صاحب محصلې دا وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصلم یې ها تا غوندې څو بې تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پوهنتون نوم بد کی راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی مکتب وایي چې په دې پوهنتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوونکي به هم راخی چې پوهنتون ته چرس راوړي
کمانډر صاحب زه درته کوم لمن درته غواړم ما خوشی کړ پنتور خود سکه چه به ایس وقت نشانه کم
دیر خبری مکوا در زوزی تزو
تازه دی راڈیو درنو آوریدون کو تا زهر و کاروان خپراوانه هم دوم روا تربیام پرلوی او مهربان خدای سپارو دا الله پامان
ده زهر و کاروان